د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته چې تر ډیره د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې ده. زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د راپورونو لنډه برخه وړاندې راځي، خو لومړی د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو این ډی پی مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شټاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی شټاینر وویل چې میلیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر معادل یا د 268 میلیون پاونډ مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لایرک پرون وویل چې د مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه، بلکې د مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پیښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري په 2 په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې توافق شوی و. څلورو اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمیر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړاو روسیې ته د جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرونو وباسي. هالنډ 21، بلجیم 12، چک جمهوریت 1 او آیرلند 4 روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو ویلي دي. په دې هیوادونو کې د روسیې سفارتونو د دې پریکړې پر وړاندې تند غبرګون ښودلی، دا یې یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه یې کړې. او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 300 ځواکونو 8 سرتیری پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وویل چې په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روسی او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
چین بنن او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمه ایز غونډې کوربه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د افغانستان روان وضعیت ته یو حل لاره ومومي. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بلل شوي دي. په دې اړه نور حال نوریاس نوری راکوي.
د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی په قربتوب د غونډه کې به د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې روان وضعیت وارزول شي او ورته حل لارې ولټول شي. تمه لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په درېمه غونډه کې به د افغانستان د مسلې د ټولو خواوو د اجماع د ټینګښت لپاره د یو ګډ اقدام لپاره ځواب ترلاسه شي. همدارنګه به نړیواله ټولنه تشویق کړو چې د یو سوله ییز افغانستان لپاره د رغونې هڅې زیاتې کړي. هیله منو چې افغانستان ډیر ژر سولې، ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د وانګي په خبره د افغانستان وګړي په اوس وخت کې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخامخ دي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم د ځانګړو میلمنو په توګه دې غونډې ته وربلل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه راز به د دغې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي هم په یوه غونډه کې ګډون وکړي. خو امریکایي چارواکو او په چین کې د امریکا سفارت په دې غونډه کې د ټام ویست د ګډون مسأله تر اوسه نه ده تایید کړې. له چین مخکې تیر کال پاکستان او ایران هم د افغانستان په اړه د دوه ډول غونډو قربانه وو. چین چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې لري و اندېښنې په اویغور مسلمانانو پورې تړلې چې پر ضد د افغانستان له خاورې څوک ملاتړ ونه کړي، خو طالب چارواکو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته چې تېره اونۍ له کابل څخه کتنه ترسره کړه ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به چین ته هیڅ ګواښ متوجه نشي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په مرکز ننګلام کې تیر ماښام نه پیژندو وسلوالو د دې ولسوالۍ د ملي امنیت د پخواني رئیس د کورنۍ پر غړو ډزې کړي. چارواکي وایي په دې برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ته چهارشنبه پر سهار ازادي رادیو ته ویل تیر ما خام د ننګلام په بازار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو د مانوګي ولسوالۍ د ملي امنیت پوخانی مدیر میر احمد خان د کورنۍ پر دوه غړو برید کړي چې یو تن پکې وژل شوی او یو یې ټپي دی.
میر احمد خان په خانه د استخبارات او عمومي مدیر او بلګم افغانستان دا یو روړ دی راړه دی جمعه تر باندې څو په موټر سایکل راغلی دی نو دا نه وشته دی نو هم دا شاند روړ یې نو پات شو دی دا چې دا راړه زخمي دی.
خاغلی حنیف زیتوی چې برید کوونکې د پیښې لزای پر تیخته بریالي شوی خو هلته میشت ځواکونه د پیدا کولو په لټه کې دي. تر اوسه د یاد برید مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیسته، خو د تیر حکومت پر مهال هم مدیر میر احمد ته څو ځای مینونه خودل شوی او همداراز وسلوال بریدونه پر هم شوی وو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. نړیوال بانک پرون د نجونو پر زکړو د طالبانو د بندیز لوجه د افغانستان د بیارغونې د صندوق پروژې کنګل کړي. په دې اړه رویټرز خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې د دې جزئیات وړاندې کیږي. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو. دا پروژې چې د افغانستان د بیارغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلې دي او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې د کرنې، پوهنې، روختیا او د کورنی معیشت په برخو کې وي. لمخکنی حکومت سره د نړیوالو لبس پنو څخه تر لاسه شوی د افغانستان د بیارغونې د صندوق پیسې د طالبانو له وکمنۍ وروسته کنګل شوی. خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنۍ خوندزیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز لکبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیارغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک ویلي چې دا پروژې به د بیارغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولای شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوی غونډه لغوه کړه. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د WFP په راپور کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي او د هغو کورنیو چې مخکې یې عواید درلودل وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. دا خبر درای داسې محل ورکول کیږي چې ټاکل شوی سبا د ملګرو ملتونو په ګډون په یو نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د روان بشري بحران په اړه خبري وشي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP د خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپل ویب پاڼه یې خپور کړی کړی دی. دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 30 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیه وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوندي ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې 1 او 1 ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. WFP اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 2.2 میلیونه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8 میلیونه ولکه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطې د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونه ولکه ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت کې افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 میلیونه وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیون وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 3 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به په ګډه انکوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مندي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارد بسپنه راټول کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر اخیم شتاینر ویلي په افغانستان کې د اقتصادي بحران په خولي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي دا څرګندونه افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړي. ښاغلی شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او د نړیوالو خواخوږۍ ته اړتیا لري.
For us in the United Nations, this is a critical moment in which
زمون لپاره د ملګرو ملتونو لپاره دا وخت ډیر حساس دی او نړیوال باید د افغانستان اړتیاوی درک کړي. خو د افغانستان مشرتابه هم باید په دې پوهوي چې نړۍ په اسانۍ سره کولای شي د نړۍ نورو بحرانونو ته پام وړوي. ښاغلی شتاینر دا څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو پر پراختیايي اداره به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه چې دا پروګرام نشي کولای د افغانستان له وګړو سره لمرستې ځان شاته کړي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې اوسمهال د افغانستان د وګړو نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع دا سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د استازو په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی. مسکو ویلي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي دي چې خپله بې طرفي مني. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې پرون د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې یو څه پرمختګ پکې شوی دی. که دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي، ډیپلوماتان او ښایي د اوکراین او روسیې ولسمشران تر 2 اونیو پورې سره وګوري. اوکراین پرون وویل دا مني چې بې طرفه پاتې شي. کیف له دې مخکې هڅه کوله چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، هغه چې موسکو یې په وړاندې سخت مخالفت څرګند کړی او پر اوکراین د بې دلیله یرغل یو دلیل هم ګڼل کیږي. خو د اوکراین مرکزی پلاوی و غړي ډیوډ اراخامیا په استانبول کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په اروپایي ټولنې کې باید څوک د هیواد غړیتوب خن نشي. موږ دا مسله چې ټول ضمانت ورکوونکي هیوادونه دي په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالفت نه کوي په موافقه کې شامل کړي. په پیل کې له دې هیوادو دا غوښتنه نه کیږي، خو هر څومره ژر چې کیدای شي په دې ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په موسکو کې خبرلانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باور د زیاتېدو او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د ښه وضعیت د رامنځته کېدو په خاطر پریکړه شوې چې په کیف او چرنیف کې د پوځي عملیات کم شي. په یو بل اقدام کې څلور اروپایي هیوادونو چې د اوکرين ملاتړ کوي لخپلو خاورو د دریڅل ویکت روسي ډیپلوماټانو د وټلو امر کړی دی.